درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. د لومړی خبری مجلې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې مجله کې به چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي واوري. امریکا د طالبانو له لوري پر شارونو حمله وغندلې او پر طالبانو یې د بمباری امر وکړ. په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګې د افغانستان پر حالاتو اندېښنه وشوه. دا ویل
دغه جرګه د زور لاري په هر ډول غیر دیموکراتیک بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضې یا د حکومت د بدلون سخت مخالفت کوي.
د هلمند والی وایي د لشکرګاه غنې سیمې له طالبانو تاسیس شوې دي.
دغه نن جګړه کې دوی تر یو سلو ډیر شو سلو څلوېشت لپاره چې د لته ملي پاتې دي.
د ملګرو ملتو یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو پر خوارځواکۍ اندېښنه وشوده.
په وروستۍ اونۍ کې د جګړو له شدت سره جوخت وچکالی هم دا کال لا وژونکي او ویجاړونکي پړاو ته داخل کړ.
د ختیځو ولایتونو یو شمېر دیني عالمانو د امنیتي ځواکونو د دفاع ترڅنګ طالبانو ته په خطاب کې وویل
اسلام صحیح مطالعه کړه، دا اسلام تنها افغانستان لپاره نه دی.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د امریکا بي 25 سال وته کې په شبرغان کې د طالبانو د راغونډېدو پر ځای بمباري کړي. د کندهار د هوایي ډګر چارواکي وایي نن په دغه هوایي ډګر طالبوتنی بیرته پیل شي او په هند کې هم د کورونا پر ضد جانسن ان جانسن واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا بي 25 سال وتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړی ده. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې دا برید پرون ماښام شپږ نیمې بجې وشو او طالبانو ته درنه مرشوبله اړولې ده. د فواد امان په وینا د امریکایي الوتکې په بمباري کې د طالبانو د ډېر شمېر وسلو او مهماتو ترڅنګ د هغو تر سلو ډېرې نقلیه وسیلې هم ویجاړې شوې دي. پرون ټایمز او میل ورځپاڼو د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن بي 25 او د سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نخښه کړي. د راپور پر اساس د لشکرګاه کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مرچې بمباري شوې دي. په دې اړه نور تفصیل وروسته مطبوعاتو ته په کتنه کې وړاندې کیږي. د کندهار د هوایي ډګر مسؤل هلمند چې نن یک شنبه به الوتنی په عادي ډول بیرته پیل شي. پرون هوایي ډګر ته څیرمه د دوو راکټونو د لګیدو له کبله چې زیان یې نو اړولی د الوتنو بهیر ټکنی شو. د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل توغندي داسې وخت ولګیدل چې له کبله د کامیر هوایي شرکت یو الوتکه د ناستې په حال کې وه، خو الوتکه له کښېناستو پرته بیرته کابل ته ستنه شوه. د زمري یا اسد پر نهمه هم د کندهار په هوایي ډګر توغندي ویشتل شوي وو چې د الوتکو ځغاستلیکه یا رنوی ته یې زیان واړوه او د الوتکو بهیر ټکنی شو. په کندوز ولایت کې د نوی ارچی کانال د دویمې برخې د جوړولو عملی چاري نږدې نیمایي بشپړې شوې دي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویندوی نظام خپلواک پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کانال د اوبو مدیریت د ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې اوس مهال یې څلوېښت سلنه چارې پر مخ تللې دي. دغه کانال 3600 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او په زرګونو هیوادوال به ترې ګټه پورته کوي.
شغلی خپلواک دقیقا ونویل چې دغه کانال د جوړولو چاري به کله بشپړ شي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. هندوستان پرون شنبه د جانسن ان جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین تطبیق ته اضطراری اجازه ورکړه. هندوستان دغه واکسین ته چې په یو ډوز کې خلکو ته لګول کیږي داسې مهال اجازه ورکوي چې د خپلو وګړو د خوندیتوب کمپاین پراخ کړي. د روغتیا وزیر منسوخ مانداویا وویل له دې سره به په هند کې د کورونا وبا په وړاندې مبارزه لا غښتلې شي. په دغه هیواد کې د جون له نیمایي د کورونا د نوي څپې په لړ کې په دوو میاشتو کې لږ تر لږه 200 زره کسان مړه شوي دي. په هند کې چې 1 میلیارد او څه باندې 300 میلیونه نفوس لري تر اوسه پورې 1500 میلیونه کسانو واکسین کړی او دغه هیواد د وګړو یوازې 8% د واکسین دواړه ستنې لګولې دي. په هند کې ټول ټال څه کم 2.5 میلیون تنه په کورونا وایرس اخته شوی او تر څلور لکو او او 20000 ډیر تر مړه شوی دی. پرون شنبه هم په یونان کې د اور وژنې په سلګونو مامورانو په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د مړ کولو هڅو ته دوام ورکړ. دغه پراخ اور لکول چې په بیساري اندازه زیاتې ځنګلي سیمو ته خپور شوی په زرګونو کورنۍ کډې کولو ته مجبور کړی دی. له بلې خوا په ترکیه کې چې هلته هم په ځینو ځنګلونو کې اور بل شوی پرون سختو بارانونو د اور لمبې یو څه کمې کړې. په یونان کې 1450 تنه اور وژونکو چې ځینې له نورو هیوادونو ورغلي د 1500 الوتکو په مرسته د اور وژلو هڅه کوي. پرون په یونان کې د تودوخه درجه د سانتیګراد په حساب 8 شو تل وړه شوې او اټکل دا دی چې اور به نور هم دوام وکړي. او په تایلند کې تر زرو زیاتو حکومت ضد اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره شخړه وکړه. دغه اعتراض کوونکو چې د حکومت پر ضد په مظاهره راوتلی پر حکومت تور لګاوه چې د کورونا وایرس په کنټرول او د دې درکه د اقتصاد د ریکوت په مخنیوي کې پاتې راغله. یو برخوال رویټرز خبري آژانس ته وویل
موږ غواړو چې اقتصاد مو بیرته وغوړیږي، موږ کارونه او عواید نه لرو، نو له اعتراض پرته بل لار نشته.
د تایلند په پلازمینه بینکاک کې د بریا په نوم یادګاری څلی ته نشته شاوخوا سلو پولیسو د اعتراض کوونکو د تیت پر کولو هڅه وکړه. دوی د صدارت د ودانۍ په لوري د اعتراض کوونکو د تاک د مخنیوي لپاره له اوبو او ربړی مرمیو هم کار واخیست. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. ساعت 8:02 دی. د آزادی رادیو خبرونه هم د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه خبريږي. د امریکا متحده ایالاتونو د وسوالو طالبانو لخوا د شارونو نیول وغندل. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن جنگي الوتکو ته په افغانستان کې پر طالبانو د حملو امر کړی دی. حکومتي چارواکو د وسوالو طالبانو لخوا د نیمروز تر مرکز زرنج شهر روسته د جوزجان د مرکز شبرغان د نیولو خبر تایید کړی دی. پرون په 400 کې پښتون قامي جرګې په افغانستان کې د زور لاري پر واک د ولکې د ټینګولو مخالفت وکړ. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو وی د افغانستان پر شارونو د وسلوالو طالبانو له تاوتریخوالي ډک بریدونه غندي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په ویلامه کې ویلي په دغو مواردو کې د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د نیمروز د مرکز زرنج شار، پرون شنبه د جوزجان د مرکز شبرغان او تر هغه مخکې د هلمند د مرکز لشکرګا او د نورو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره بریدونه شامل دي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي د طالبانو هغه اقدامات چې په زوره د خپل حاکمیت د تپلو لپاره یې کوي د منولو وړ نه دي او د دوحې د سولې له پروسې سره په ټکر کې دي چې هدف یې د مذاکرو له لارې پر سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیا پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د شبرغان شار د نیولو خبر تایید کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تنگزی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د شبرغان په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی خو وایي چې ډیر ژر به شبرغان د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شي. تر دې مخکې د جمعې پر ورځ د نیمروز یو چارواکي د نوم نشول په شرط له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د زرنج شار د نیولو خبر تایید کړی وو. طالبانو د دغو شارونو له نیولو سره جوخت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړی چې له زرنج شار څخه د تیښتې هڅه ونه کړي بلکې په عادي ډول د خپل ژوند ته دوام ورکړي. هرات، کندهار، لشکرګا، فیض آباد، تالوخان، زرنج او شبرغان هغه شارونه دي چې طالبانو یې د نیولو لپاره پراخ بریدونه کړي خو افغان حکومت وایي طالبان د هیڅ سیمې د ساتلو توان نه لري. د افغانستان یو متقاعد جنرال دولت وزیري وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تازه جګړه اوس له نیابتي جګړې په یو مستقیمه جګړه بدله شوې ده.
دا ستره جګړه ده او د نیابتي جګړې نه اوس مستقیمه جګړې ته راوتلې ده او په دې کې زمونږ غونډه هیواد متاسفانه له بده مرغه هغه پاکستان لاس لري. منظم اداره کیږي، تربیه کیږي، اقمالات کیږي. ډېره سخته جګړه ده.
د ناامنیو په دوام د بدخشان چارواکو هم خبر ورکړی چې د جمعې نه وخته پر فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. وروسته له هغې چې د می میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سو، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت ورسره زیات سو. بلخوا د خیبر پښتونخوا په 400 کې د پښتون قومي جرګې د غونډې برخوالو پرون د افغانستان پر وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. دغه جرګې په خپل پریکړه لیک کې چې د افضل خاموش لخوا ولوستل سو ویلي
دغه جرګه د زور لاري په هر ډول غیر دیموکراتیک بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضه یا د حکومت د بدلون سخت مخالفت کوي. جرګه غوښتنه کوي چې د افغانانو د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره دی لقید او شرط پرته د مذاکرو لاري یو حل لار ولټول سي.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې پر وسلولو طالبانو د هوایي حملو امر کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ځینو سرچینو ټایمز رسپانې ته ویلي ولسمشر بایدن بی دو پینزوس او د سپیکټر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نشه کړي. ویل سوي سپیکټر الوتکې چې په 250 ملي متري او نورو وسلو سمبالې دي له هوا څخه هدف په ډیر دقیق ډول وشتلی سي.
د هلمند والی وای د دغه ولایت په مرکز لشکرګا کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او یو شمېر سیمې له طالبانو بیرته نیول شوې دي. په عین وخت کې د جګړې له امله بې ځایه شوې کورنۍ وای په بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د هلمند والی محمد ولی علیزی د شنبه په ورځ نا وخت خبري اعلان ته وویل چې په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول سو سیمو د تصفیه عملیات روان دي او یو شمېر سیمې د افغان ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي دي. د والی په خبره جګړه له ولایت مقام ودانۍ ملي امنیت او امنیه کمانډانۍ څخه کارته لګان صافیانو سیمې او د سولې چوک ته انتقال سوي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه سیمې هم له وسلوالو طالبانو ونیسي. د شاغل علیزی په وینا د شنبه په ورځ د افغان واکونو په هوایی او مزکنی عملیاتو کې سلګونه وسلوال طالبان وژل سوي چې د یو سل څلويشتو په شاوخوا کې یوازې مړي پاتې سوي دي.
د دوی طلبات ډیر زیات چې هوایی او زمینه دوی وشته سوي دي او کوچو کې پراته دي تقریبا د غنن جګړه کې دوی تر یو سل ډیر شو سل څلويشتو پر چې د لته مړي پاتې دي. دا نه چې موږ یې له ځانه خدای نه کړده مبالغه وکړو یا چې پراته دي د لږ ځای پر ځای پاتې شوي دي. تقریبا یو سلو دېرش شو سلو څلوېښت کس له دوی مړي اوس پاتې شوي موږ ته. نو چې دوی ولیدي هغه یې ولیدي.
والی د مرکز لشکرګاه د یو شمیر مارکیټونو او دوکانونو د چورغلا او سوځیدو پیښو ته په اشاره وویل چې وسلوال طالبان د جګړې پر مهال عام خلک دغه کار ته هڅوي.
دوی دغه کسان اوشتلې ټول چې هلته خلکو ته تبلیغ کړی چې چور دی د خلکو کورو ته شان باسي په ځای کې داخل شوي دي. هېچا یې پرېښی هم نه دی چې وځي بیا ورلګیت ورته وایي سوځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند والی ورستوي څرګندونو ته عکس العمل نه دی ښودلی. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د جګړې له امله بې ځای سوي کورنۍ وایي په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوست محمد او روح الله چې تازه د کلای کهنه له سیمې بې ځای سوي ازادي راډیو ته وویل
دلته خالي یو خیمه موږ پکار دي بس ګرد به ستر نه سې دي خوندې منډې به چای نهسته. ما په کور کې هیڅ نهسته. هلته طالبان دي کنې زکلله ما خپل خور دلته نه کښېنوله.
خلک په داسې بد حالات کې دي چې سطور سره زیر روانې دي. په داسې بد حالات کې دغونه شی موږ زه داسې اوس راغلي دلته پراته یو دغونه شی لرو نه چې د ماښام ډوډۍ وخورو. پرون غرمه راغلم نانوایی ولا ته درېدل چې ما ول خدای پاره دی دغونه ولا کلرمه چې ماښام یې وخورم. یو دا نه ډوډۍ راکړې دی یو مانی وړه راکړې دغونه په کور کې لرو ولا چې دا ماښام یې کپاکو یو خورم.
د لشکرګاه اوسیدونکو وایي د روانو جګړو له کبله زرګونه کسان لا هم په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او له بیرې بهر او کاروبار ته نسي وتلی. تر دې مخکې په هلمند کې د 215 میوان کلی اردو قمانداني د لشکرګاه له ځایي اوسیدونکو غوښتي و چې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دي له خپلو کورونو نه راوځي.
له لنډې خبرتیا وروسته د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
میل رسپانی لیکلی چې امریکا پر طالبانو د بمباری لپاره افغانستان ته بي 25 سالوتکی او هلیکوپټر لیږل دي. د رسپانی لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د کلیدي شهرونو د دفاع لپاره د بي 25 سالوتکو او جنگي هلیکوپټرو د لیږلو امر کړی دی. بي 25 جنگي الوتکی لومړی پلا په 1950 میلادي کال کې جوړي او والوتي، خو لا هم له دې کبله چې تر 8000 مایل زیاتې الوتلی شي ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دغو الوتکو ترڅنګ ای سی یو سلو ډیر جنگي هیلیکوپترونه هم افغانستان ته لیږل کیږي چې په درنو ماشینګنو او توپونو سمبال دي. دا هیلیکوپترونه له هوا څخه ځکه په دقیق ډول ویشتلی شي. له افغانستان د امریکا یو ناټو توکونو له وټلو وروسته طالبانو د افغانستان پرګنو ولسوالیو او شارونو يرغلونه پیل کړي او پربختګونه کړي دي. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د بي 25 الوتکو او جنگي هليكوپټرو د استولو امر وروسته لدی کوي چې د طالبانو له لوري د دوهم ولایتي مرکز د نیولو خبرونه ورکړل شول. مل رسپانوی د افغانستان د هوایي ځواک هليكوپټرونه او الوتکې د تجهیزاتو له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري او اوس هم د پرزوله کموالي سره مخامخ دي. د دې رسپانې پر اساس د افغانستان د هوایي ځواک په 128 الوتکو کې تر درېمې برخې زیاتې ترمیم او یا پرزو ته اړتیا لري او له همدې کبله غیر فعال دي. له بلې خوا ټایمز ورسپانه وایي چې د امریکا د دفاع وزارت سرچینو ورته ویلي چې د متحدو ایالاتونو بي 25 الوتکو او ای سی یو سلو ډیر هليكوپټرو د کندهار، هرات او لشکرګاه په شاوخوا کې د طالبانو پر مورچو گزارونه کړي دي. د دې ورسپانې پر اساس بي 25 الوتکې له قطر څخه الوزي او د امریکا یو اس اس رونالد ریګن الوتکونکو بیړۍ عربي سمندرګي ته رسیدلې چې الوتکې ورڅخه د افغانستان په لور پرواز وکړي. بزنس انسایډر رسپانې هم د امریکا د ولسمشر په امر افغانستان ته د بي 25 الوتکو جنگي هليكوپټرو په لیږلو لیکنه خبره کړې ده. د دې رسپانې لبخي امریکا د افغانستان د درو شارونو د ساتنې لپاره خپل الوتکې افغانستان ته لیږلې چې د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. د رسپانې په عین حال کې ښلي چې د امریکا له لوري چې تقریبا ټول ځواکونه او د الوتکو په شمول تجهیزات له افغانستان ایستلې دي، د خلیج د سیمې د الوتکو لیږل د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د امریکا په ملاتړ متکی دي. اوس په وګورو چې د کندوز وضعیت څنګه دی. همداشي به د ازادي رادیو له خبريال اورو.
سلام په خیر. یوش په مخ کې د کندوز ښار د درنو جګړو شاهدو وسلوال طالبانو له څلور استقامتونو په کندوز ښار برید کړی وو. اند ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنگیدل، خلک سخت په ویر کې وو. خو نن شپه سي دغه شپه سي تیر سو جنگ نو د سه د یو د یو شپه مخکې په شان شدید جنگ نو وو. خال خال د زه د کندوز خار د مختلفو استقامتونو کې اوریدل کېدل، لا هم د سه پراګاندا د زه سی وسه د سهار وو بجې د خار په مختلفو سیمو کې د سه پراګاندا د زه اوریدل کېږي. او په ټوله کې خلک روان وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. کندوزیان وای کچېره ژر د ولایت رسیدنه ونسي، خای دا ولایت بیا ځل سقوط شي. او دغه راز د کندوز د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې جګړې لکبله او زوی روغتون ته یو لستنه مړی او سلويختنه ټپیان راوړل شوی دی چې ټول ملکی وګړي دي. او خلک له دواړو خوا غواړي چې جګړه ودروي ترڅو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي.
له کندوز څخه ختیځ ولایتونو ته ځو. د دغو ولایتونو یو شمیر دینی عالمانو پرون شنبه په جلال آباد کې د وینو په ورکولو سره له افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی په هیواد کې وروستیو جګړو کې ټپي شویو سرتیرو ته وینه ورکړه او د هغوی سرښندنې وستایلې. دینی عالمانو په یو غونډه کې وروستۍ جګړې وغندلې او په وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي. نور حال په دې راپور کې.
د ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر دنیا لیمان شنبه د ننګرهار مرکز جلال آباد کې راټول شوي وو او د وی غونډې پر مهال د افغان ځواکونو ټپي شوو سرتیرو ته وینه ورکړه. دنیا لیمانو په دغه غونډه کې رواني جګړې او نامنې وغندلې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور دې له جګړو لاس واخلي. دینی عالم غازی گل شینواری رسنۍ سره په خبرو کې روان جنگ پردی او قربانیان افغانانو بلل. د پروسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د الله اکبر په ویلو د نور ولس نه غواخي.
نن چې مونږ وړاندې کیږو مونږ په الله اکبر باندې څوک نه پریږدي. الله اکبر زمواري د ایسای خوارج ځان ته په غاړه باندې اخشته ده. جاهل خوارج راضا دا اسلام صحیح مطالعه کړه. دا اسلام تنها افغانستان لپاره نه دی، اسلام نړۍ لپاره دعوت دی.
دغه دنیا لمن په داسې حال کې افغان ځواکونو تخپل وینه ورکوي او له دوی ملاتړ کوي چې نږدې په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او یو بل ته پکې د درنې مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په جلال آباد کې د دغو دنیا عالمانو غونډې ته د ننګرهار چارواکي او امنیتي مسؤلان هم وربلل شوي وو او د ختیځو ولایتونو د عالمانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د 201 سیلاب قل اردو د عقیدتي او فرهنګي چارو مدیر ډګرواله جبګل ساپی له دنیا عالمانو د منن سربیره خوخي او خود او زیاته کړه چې د ټولنې د روحاني طبقې ملاتړ لزان سره لري.
ټول علما کرامو مننه کوم تر څو چې دا جنگ غیر مشروع جنگ او غیر ناروا او دا یو شخصي مفاد په خاطر باندې جنگ وګڼه، بر علاوه د دین منګه امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. د دوی نه ډیر تشکر کوم. الله العالمین د زمونږ دا علما
په دغه غونډه کې دنیا عالمانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي، څو روانه وینه تویدنه بنده او سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو دنیا عالمانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د روانو جنگ جګړو له کبله ګڼو ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه وختي او لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې ته اړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
زموږ خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدای شي او هم مو مطالب په پانه کې کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو ویب پانه ده. په افغانستان کې روانو جګړو او شدیدې وچکالۍ په خوارځواکۍ د اختماشمانو شمیر تر 3 میلیونو اړولې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یونیسف یو مشر وایي اټکل داده چې د دې کال تر پایه دا ستونزه نور هم زیاته شي. له بلې خوا روغتیا وزارت وایي هر کال په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر 15% زیاتی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي کې د جګړو شدت او وچکالۍ ته په پام سره روان وضعیت ویجاړونکی وباله. د یونیسف د ساحوي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود ازادي راډیو ته وویل تر ډیره افغان ماشومان اغیزمن سوي دي.
This news is of course devastating.
دا یو بغنونکو خبر دی چې له بده مرغه حیرانونکو نه دی. په ورسته یونیو کې د جګړو له شدت سره جوخت وچکلې هم دا کال لا وژونکي او ویجاړونکي پړاو ته داخل کړ. ګڼ ماشومان مجبور شوي چې لخپلو مینو بې ځای شي او په بیړه کې وي. زیات وخت په تغذیه کې ناغېړي کېږي. دوی حتی نه پوهیږي چې کبیا وږي شي نو نور خواړه به له کومه کوي.
شغلی بن مسعود وی د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره یونیسف په خپلو یوولو سو دفترونو کې د خپلو همکارو ادارو په مرسته د خوړو او نورو اړتیا وړ وسایلو یا موادو پر رسولو کې مرسته کوي. یونیسف وی دوی په ګڼو ولایتونو کې د آر یو ټی اف په نوم چمتو سوي درملونکي خواړه هم ویشي. د یونیسف د صحابي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود اټکل وکړ چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په هر دوو ماشومانو کې یو تن چې عمر یې تر 15 کلونو کم وي د لږو خوړو او خوارځواکۍ له کبله سمه ذهني وده ونه لري. د ناروغۍ په وړاندې به زیان غالبي، په ښوونځي کې به شاته پاتې وي او د لوبو لپاره به انرژي ونه لري. بلخو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نیمایي نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې د وروستیو جګړو او وچکالۍ له کبله دغه ستونزه نور هم پراخه سوې ده. د دغه وزارت د تغذیه د چارو رئیس مرسل مناتی وویل دغه ستونزو د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی.
سوی تغذیه حاد شدید ما په شدیده خوارځواکۍ تر 15 کلونو د کم عمر اخته ماشومانو شمیر 1,15,000 دی. په متوسطه خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2,200,000 ته رسیږي، چې په ټوله کې په هیواد کې 3,200,000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. دغه راز شاوخوا 1,60,000 امیندواري یا هغه میرمنې چې کوچنیانو ته شیدې ورکوي په خوارځواکۍ اخته دي.
دروختیا وزارت د تغذیه د چارو رئیس وای د دوی د ارزونې لمخې په افغانستان کې هر کال د خوارځواکۍ اندازه 15% زیاتیږي. اټکل دا دی چې جګړه، سخت وچکالي او اجباري کړه کېدل به دغه ستونزه نوره هم پراخه کړي. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز تیره اونۍ راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د جګړو له کبله هر اونۍ 1,500 افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کیږي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزیر انوارالحق هدي دوی اونۍ مخکې په کابل کې یوه کنفرانس ته ویلي وو په افغانستان کې د لوږې د کړکیچ ختمول تر 2030 میلادي کاله پورې جدي هڅو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان، یمن، سوریه او د ایتوپیا تیګری سیمه هغه ځایونه بللي چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی او ماشومان یې سخت اغیزمن کړي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا B-25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دا برید پرون ماښام 6:30 وشو او طالبانو ته درنه مرشوبله اړولې ده. د کندهار د هوایي ډګر مسؤول هیله مند چې نن یکشنبه به الوتنې په عادي ډول بیرته پیل شي. پرون هوایي ډګر ته څیرمه د دوو راکټونو د لګیدو له کبله چې زیان یې نه و اړولی د الوتنو بهیر ټکنی شو. په کندوز ولایت کې د نوي ارچی کانال د دویمې برخې د جوړولو عملی چارې نږدې نیمایی بشپړې شوې دي. دا خبره د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک آزادي راډیو ته وکړه. هندوستان پرون شنبه د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین تطبیق ته استراري اجازه ورکړه. هندوستان دغه واکسین ته چې په یوه ډوز کې خلکو ته لګول کیږي داسې مهال اجازه ورکړه چې د خپلو وګړو د خوندیتوب کمپاین پراخ کړی دی. پرون شنبه هم په یونان کې د اور وژنې په سلګونو مامورانو په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅو ته دوام ورکړ. د دغه پراخ اور له کبله چې په بېساري اندازه زیاتو ځنګلي سیمو ته خپور شوی دی په زرګونو کورنۍ کډې کولو ته اړ ایستلې دي. زمو شاخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:00 دی اوریدای شي.
دا ژوند رنگونه
نوم درتوه او داس لیکم زه
زمانم سهیل احمد او سیو سدون کې لوګریم پیدایشم پاکستان کې سوید.
تاسو ویل چې په پیښور کې مدرس ویلای الته مترڅوم صرف پورې درس مخ کې و
تر لسم سم په پورې مونږه الته درس ویلې.
bale بیا چې کله کابل ته راغلی خپل اسناد مروزان مرسي پورچا کړ
او کنسلګری لاړ ولته تقریبا $10 تعویض کړ خپل اسناد او انسان اسناد کې برابر کړ بیا لغینه اسناد راوړل سی پرچم راوړل دلته مو سره په خلای کاشف مکتب کې یو لسم او دولسم دلته ویلې خو سازان خ درسونه خ هغه خلک خبرې چې موږ چې په افغانستان کې درسونه نست نه هغه درسونه موږ پورې اړه لري که موږ خواري وکړو استادان موږ سره خواري کوي.
بله تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. څومره د یو کس خپل تلاش، درس ویل، کوشش کول د ده په ډېره پوهه کې مهم ده.
څومره که موږ توجه درس ته ورکو او لږ خپل سید موږ اقتصادي مشکلات ته رو که هغه ته لږ کمه توجه ورکو هغه خواسم راضي مدینه ته که څومره درس ته موږ توجه ورکو انشاءالله موږ به هیڅ مشکل ونه لرو. که څومره کم توجه ورکو بیا پاینده کې موږ مشکلات سره راځي کې لکه موږ وایي یاره ماته وظیفه نه پیدا کیږي یا ماته کار نه پیدا کیږي باید فکر هم لوړ اوسیږي. څومره چې مخکې زه باید نورې لارې ځان ته پیدا کړو.
بله نور زده کوونکو ته خپل تجربو نه وایي څنګه به په دې وتونیږو چې په کم امکاناتو سره خپل زده کړې وکړو.
کولای شو درس سره څنګه ته یو کار هم ځان ته باید برابر کړو.
مګر خلک وایي چې کار نشته.
نه کار نه ښه ډېر دی که وواړو کار شته ده ولې ځان باید زحمت ته ورکړو. نو زه په دې نه شرمېږم ځکه زه څه وخت لپاره اوس بېکاره سوم. نو ما ویلی چې زه بېکاره سوم صحیح د مشکلات شته د قرنتین سو وظیفې کمې سولې امنیتي مشکلات سو. نو ما خپله ټکسي راوویستله او هغه باندې مې خپل ټکسیوانی وکړه خپل زحمت او خاري هغه د جب خرچه می پیرا را بچت کوم تر اوسه پورې ان از موټر چلوم بده باندې ز خوشاله ما فخر کوم ولې ز شکر سوال نکوم چا د لاس نه نیسم نو خپل هغه غریبی باندې شرمېږم
ډیر زیات مننه تاسو ژوندۍ
اوسئ قربان شم خیر اوسئ ژوندۍ اوسئ تاسو نه مننه شم سره خبرې وکړې ډیر مننه